پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجمالا د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونې او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غځېدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نام نه ګڼل کېږي. ښاغلي یورش وویل چې په تېرو 40 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیز کې د 200 ظفر قلی اردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبان ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوښته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوی دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عام امنیت وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15 چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د زایزګی په اړه له 2 ورځې اوازو وروسته د یک شنبه په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې نوموړی دا مهال له قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو ویل چې منګ خپله استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکخو څېړونکو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچه توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونه چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سکل د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوی دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وای پانه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبارسته که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې څه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوا نه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نږدې سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. مشخلاصه د ایرادیو لري د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګنونی نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. په دا په تاسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجیه ساپي برابر کړی دی چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه ده. ناجیه ساپي خبرونه ته شرغله چې اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرایی رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بله ډیر زیاته مننه فریبا جانې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مخته ځي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړي. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمې ته د خپل لسروزنی سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. وشپیت کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د رواني اونۍ د یکشنبې په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بښونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
کچېری یواد موږ خوشبین ووسو عملی کار ترې ونی وسی. سو کال کې د سولې په مورد باندې ډیر باسونه سوای، ډیر جلسې سفرونه بیا ډیر دا سوای، مګر متاسفانه دا شاید یاسې چې تروس پر یو زره هم موږ کوم لاسونه نه ترلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات خانې کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ناجی صاحب دوستانو زماده همکاري ناجی صاحب خمو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله شي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام شي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې علي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې هم رابطه وه. نو په دې اساس باندې اوس په کوم چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په زه یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی مؤثریت به ده زیات وي. خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په نړۍ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړې استاذ دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوي چې خغلی خلیلزاد به وتوانیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښیني؟
یو خبر د څو کوم چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته دی او د کیسه کوم څه چې اوس خارجي قوت چې پکې ده د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خکیل دي، نو کله چې د امریکا حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسلسله درست اراده مو مخلي. او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغ جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شي چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو د دې حساب باندې به شاید ځینې ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسې کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشوي هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا نږدې رابطه ولري، نږدې کار وکړي، او همداراز د افغان حکومت دپاره دا ښه ده چې دا اوس څومره جنګ کېږي او څومره مینه چېږي او بې ثباتي ده، او د ټولو دغو د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د همدې جنګ د وجې نه. نو د افغان حکومت دپاره دا بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خو د اصولو په وسیع لارو باندې دوی ته لارې وښیي، همداسې ولس د سولې شورا دوی ښه رول درلودی شي، دوی په شریکه به یو نتیجې ته ورسي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه خلاصه د راډیو اوریدو سره اوس په حمله ناجیه سپید خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیازو واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیازو د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهوری ریاست ته د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. موده مخکې د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواد ته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت ټیټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخ پر ودې صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم سایی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال کرنیز محصولات زیات شوي، خو لا هم د دغه ولایت باغ لرونکي د سړو خونو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1310 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمه بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 80 پوله، یو اروپای یورو 80 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 560 افغانۍ.
له ناجیه صاحبای په مننې سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوي پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوي پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوي تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی دی چې همدا اوس راسره په سټډیو کې د تکاسب خبرونې ته شرغلی. که دا توې چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران ګل سوي او پیسو په قضيه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استمایه غونډه کې به د محکمې په استمایه غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بمی حمله چې 241 امریکایي پوځیان یې ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بمی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پښتون دلته مطرح کیږي چې د عدالت نړیوالې محکمې پریکړې او حکمونه که په دې قضیه کې که په نورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي؟
فریباجانی د تهران د کنګل شوي پانګې او پر دې هیواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دي چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړه هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ټرمپ ادارې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالی محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات د قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکالو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو پر منځنۍ سپات ولس شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 سپات په ټول افغانستان کې خپرونې لري. اوس به یو شمېر کابل چاپلوسپانو مقالې راواخلو چې د افغانستان د انتخاباتو په ګډون پر بېلابېلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقالې او تبصرې لیکلي دي. د دې ورځپاڼو غټ کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزې او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د حضور 19 کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلی دی چې امریکا او متحدینو په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې به لیکلی دی چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوې زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی دی چې امریکا او ناټو پوره 19 کاله هڅه وکړه چې د طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه یې ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلی دی چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړی لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگټن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼه لیکلی دی چې له 19 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلی دی چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی څرګندونې هم راغستې دي او لیکلي دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لست څخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې باید د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي دي چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر په کورې هم حملې وکړي. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنی ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د ورځپاڼې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. ورځپاڼه وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو، زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته راسي. خو اوس
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسو جنگ ته ولی زور ورک، بیا ولی جنگ ته زور ورک؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شاولي کور د سالي خبره کوم. نو شو تاسو کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کې چې واکسین نه دی راغلی، زموږ پسته شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمبر بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمبر درنه مسترده او نمبر درنه دی تاخلو، اوس چې کار کوو اوس دغه پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واوریدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریاتي چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر ته خبرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساینس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال لس سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې سل متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د مځکې د څار د سپوږمکۍ او د مځکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز پخوا هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وې. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردۍ نه ده او په حقیقت کې یوه بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په مهال په خپل محور کې خوځي.
تاسو د مځکې د محور په اړه خمو مو اوریدل. اوس ورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کیږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خبرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم بیا واورئ او همې په ژوندۍ بڼه واورئ. پته مو د ازادي راډیو